غرمې دولس بجې شورې دن کو د مشال رادیو په خبري غړا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیری اوري.
ستړي مشهرم به د وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوز په نظامی اډه کې 14 شوې ده. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په 1300 ساتونکو کې تر څلور ډېر زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې جغورل شوې دي. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان پوز وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې سلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان د فوز د مطبوعاتي څانګې لخوا خبر شوې او خبر پاڼه کې راغلي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی سلور امنیتي سرتیري وژل شوې او سلور نور ټپیان شوې دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی راغوښتلو او د احتجاج سره سره ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوز د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار پورس په کابل کې ویغونډې ته د وینا پوښ ویلي د پاکستان له لوري کیدونکو بریدونه به بې ځوابه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای
څوره زمخ کې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کیږي دا اعلانوي چې لمړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واوري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبا نه دوه ونې مخکې د مخالفینو په سلور بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسی وګړي ووجل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوز په یوه نظامی اډه کې 14 شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې دا اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي 14 چې علت یې معلوم نه دی. تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په سلویخت کیلومتره ساګا مهار سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي 14 کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه لاس معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په 1300 ساتونکو کې تر څلور ډېر زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې جغورل شوي دي. د ایتالوي جغورونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر 2000 زیات کسان سکه لګن شمېر کسانو ډکو بیړیو کې سپاره وو او اروپا ته د رسیدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقوقو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو لامل دی. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یو لرغونی عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د شام د لرغونی اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار پورز ویلي چې وسلوالو په لرغونی عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودیدونکي توکي ښودلي وو چې د چاودیدو سره عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغونی اثارو د ادارې د 20 کلن مشر خالد الاسد د وجلې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د بالشمین په نوم د لرغونی عبادتګاه د 19مې صدۍ سوی په خوښه کې جوړ کړل شوی و. په پام کې دا چې د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروستو یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د یوکرین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د یوکرین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند له وزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر شپږ زره او څلور سوه زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو له بنده د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون دغه کسانو خوشې کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لار یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیايي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیه خپرې کړې دي او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاد کې ویش تر 15 کلن بند وروستو په ناڅاپي ډول د شنبه په ورځ خوشې کړې شو. د 2010 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی چې دی هم ورته کاندید وو. د په 2011 کال کې د تیر کال د انتخاباتو وروستو د شویو ګډوډیو د تنظیم په جرم کې ککړ وګرځول شو او د شپږو کالو د بند سزا ورته واورول شوه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 3 روپیا او 50 پیسې غستی کیږي او په 3 روپیا 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.5 روپیا 50 پیسې او 2.5 روپیا. یو یورو په 1.4 روپیا 50 پیسې او 1.4 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 50 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 40 پیسې او په 30 روپیا 50 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 1.5 پیسې او یو روپۍ 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 291 غستی کیږي او 299 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19 درجه، پیښور او بنو کې 10 او 24 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر د خارجي چارو دفتر ته غوښتي او ورته د افغانستان له لوري په خیبر جنسا کې پر یوې پاکستانی پوستې د شوي راکټي برید په اړه احتجاج کړی دی. یو افغان چلونکي وایي افغان حکومت اول باید خپلې کمزورۍ درک کړي او وروسته بیا له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
دلته سیاسي موضوع ده، د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا تنظیمولو وفاقي ادارې د مطبوعاتي ادارو د کار لپاره نوي اخلاقي اصول او معیارونه ټاکلي دي. د حکومت دغه کار ته خبريالان څنګه ګوري؟
دا د فرض د آزادۍ سراسر خلاف ورزي ده. حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن له څوک کوي؟
او د خیبر جنسی قومي او سیاسي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې له مخې ښایي په یاده سیمه کې د جنکو او هلکانو یو شمېر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي، دا غړوندم دي او دا کوڼم دي چې سکول د کلو نکړو د شپې کوله کې نو په تعداد به کم زه پوره کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا مولانه رپورٹ. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورن کرخه د خپل پوځیانو د مړینې لامل ورته احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقامات د یکشنبې په ورځ یعنی پرون وویل چې ترورستانو په خیبر جنسای کې افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړي چې په نتیجه کې د دوی په خبره څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بدلې او له کابل یې غوښتي چې په اړه دې تحقیقات وکړي. لپی خبره د ذبیح الله شفق رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت افغان پولیسو سیرمال افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړي او دغه پیښې لامل ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مطبوعات څنګه د یکشمې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوسټ په جوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زده حصار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شوو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
لپی خبر زمون خبریال زبی شفق و د افغانستان د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي د گاونډي هوادونو راکټي او تروریستي حمله به بے جواب پرې نګدي. د خبر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ په لوینه دی او نور هوادونو باید دغه نیت درک او زمونږ د هواد پر ضد ورانکارۍ لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپل کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به پر ضد عمل ته زړه خنه کړي. له کابله خان محمد سین رپورټ راکوي.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې وای چې دا حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څورز مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسو د خپل حکومت او مقابل لور نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واوري.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتیرو بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثر سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوې ده. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخه په وګدو کې سرغړونه هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نخته هم شوې ده. دا چې د پاکستان دې حمله ته به د افغان حکومت جواب سوي دا موضوع مو له پوزي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوي پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
کومګه دي دوستي لاس ورکړي هم نتیجه نه ورکوي، ان تفاهم خوده هم نتیجه نه ورکوي. بل وګورو چې موږ څنګه واقعي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده او دومره په موږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا د تنظیمولو فقی اداري چې پیمرا نومیږي د میډیا ادارو د کار لپاره د نو اخلاقی اصولو او معیارونو منظوري ورکړې ده. ویل کیږي چې د دې ضابطه اخلاق په ترڅ کې ښایي پر خبریالانو او میډیایي ادارو ځینې بندیزونه ولګي. دا چې په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او خبریالان یې په اړه څه وایي، له اسلام آباد پرې احمد الله رپورټ راکوي.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلی رښنوکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسی. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدمنی خورې دی شي. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړې کیدونکو راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړي شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړي شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره خنه بولی او وایي
دا د فرض د آزادۍ سراسر خلاف ورزی ده. د عوامو چې حکومت یا دولت کوم فیصله کړي د دې انټرپریټیشن د سوق کوي، د هر حکومت او دغه خلاف خو اعتراض او د هر چا حق ته.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم آی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کې اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنی خې خبرې شته او ځنی شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغه هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بل دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت وو، خو دې سره سره حکومت لدا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لري کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه نه کوي چې دغه مذاکرات لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښودل شوي ول. د چارو ځینې شنن کې وایي که دغه خبرې شوې وای نو ښایي د پاکستان او هند ترمنځ د اختلافي مسایلو حل تلار هواره شوی وای. خو هم د دې شنونکو په خبره اوس چې دغه خبرې نه کیږي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې نورې هم سیوا شي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د اتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې، ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیډونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي، خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
ډېرې کیسې دي چې زموږ تعلقات ښه نه دي. تخ کې یوس مطلب کشمیر دا بارډر دا تخ کې بیا مذر دی. پاکستان ضرورت زیات دا، هندوستان ضرورت کم دا. هندوستان کې خو فنن پورې سیویل گورنمنٹ دی، مونږ 25-30 کال ماشاء الله گورنمنٹ اوس
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځ کیدونکې خبرې لاغې وروسته منسوخې شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د حریت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاویدو شرط کېښود. پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي، خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې وه چې یوازې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. په هند کې خبریاله سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوری حکومت ندی، خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی، نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبري وکړي.
دواړو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیستې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي وو چې دواړه لوري به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي، خو پاکستان د دې نه دا معنا واخیسته چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده، نو باید چې پر دې خبرې وسي. په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بیلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول شوي وو ورته مشورتیا ورکړه. د هند حکومت ترهګري سره کرښه نه وګرځولې، د کنټرول په کرښه د خلاف ورزیانو خبره د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو، خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې، نو دې هر څه په هند کې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سمیتا شرما زیاتوي د ستمبر په نهمه به د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو هم یوه غونډه کیږي، خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي. کارپو اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د کامی امنیتي مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړې، خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به یې تر ډېره له یو بل سره نږدې کړې وي. تیره میاشت د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منځي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه جوړ کړل شوي سکولونه چې مکتب سکولونه ورته وایي به تړي او ماشومان به یې سرکاري پرایمري سکولونو ته لیږي. بلخوا د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا زر مکتب سکولونه دي چې د تړل کېدو په ترڅ کې ښایي شاوخوا د یو لک ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په ارزي توګه قائم شوی د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شامل وي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د ډیر شو زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بیلابیل سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. په خوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي
مکتب اسکولونو خصوصا بیا سواد دته یو غریزه لاته چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره پخواني حکومتونو مکتب اسکولونه کلاو کړي او هغه ته هغه ته ډېره فایده و اسکولونه لري. هلته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه پورې دو. نو موږ دا خبره کوو چې مکتب اسکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغه لپاره چې مکتب اسکولونه دي دا د پرامې اسکولونه کې بدل کړی شي چې کوم دا لري لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ولا تیار کړی شي د دې بلډینګ ور کړی شي.
نو موله وای صوبای حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګیدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وای صوبای حکومت اعلانات کوي خو د عمل کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کتاسو خپل ختمه خبره کې تجربه نه لري نو دا نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتونو څنګه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف ته نه نن ځکه نه نن چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وخت زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومان نه دي دا څنګه چې مکتب ماشوم پر پسرا ولې.
نوموله زیاتوی چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارن لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای که د لړکی صوبایي حکومت خپل پالیسی واضح نه کړه نو دوی به په صوبایي کچا ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د ریاستر د آئین د اتسم ترمن نرستو آرټیکل انګلیشتم ا دا باور ورته واره کې دا د پزور باندې ویل شي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د پنځو کال نه والا د شپږو کال پورې چې کوم الکانو جنہ کې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت دی حکومت ذمہ داری ده. نو په دې کې سمجه کوم موږ आवाज پورته کوو کې دې چې په باندې د ځینې چې ورڅخه ساتي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې روان
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان ویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صاحب سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفون خبرې مو شو چې دا خو مسله ده، بلکې هغه ان شاء الله پرون سشن ورکړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکولو ته نږدې شته، مطلب کلومیټر یو نیم کې وتښته، نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه دغې مجاهد دا استاد ډېر وخت مستفید کېدی شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته تېشي ګڼه ګنټم نو بلکې یو کلومیټر چې یو نیم کې کم سکول نشي. حکومت په اراده ان شاء الله بدله کړی دا او مکتب سکولونه به نه ختمه ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک تر لاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دي چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
د جمعیت علماء اسلام فیډ علي د خیبر جنسا یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکي کوي چې تر مخه پیاده قبایلی سیمه کې خای د جنکو ولکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي. د سیمه مشران وايي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په سیر جنگ زپلې سیمه کې لنکړل شي وي سکولونه بیا باد کی د بچ پات وغو بندولو په سیر راغستې ده. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلی سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنکو شمیره د 15 کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې ردوی سیمه وړاندې نه ترهګره او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظور نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه تعلیمی اداروں پر حوالے سے نیشنلائزیشن پنوم باندې یو پالیسی مرتب شوی دو هغه د امپلیمنٹیشن کوشش کوي چې د 70 پر سټوډنټس کوم ادارو کې وي، نو دا ادارې به په خپل زوی وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي. ټیچر سټاف چې د ادارې متعلقه بل ادارې ل ترانسفر کیږي. تمام سیاسي ګوندونو سماجی عناصر غون شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپږو کالو راسه د خیبر ایجنسی زیات برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دي او خلک د بیکوره ژوند کوي، نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ای سی لپاره کمره کې نو سوي نور یې هیڅ من دي لیدلی چې شپې کوله د مو بڑا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي، جلوزو کې څوک پروته دي، څوک په پیښور کې پروته دي، په خیمو کې پروته دي، چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي. خو موږ ته دی چې کله تعالی کا کولو کې یا د تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې پنن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکول نه دی ټول دی بندې دو او د ختمې دو حق دور دی.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکون کې حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره ورسو زس نور مرشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په سترونټونه باندې جوړ تاثیر په یو لږ ټیچر برادری په هغه باندې جوړ تاثیر ورځي، خاص کر به د زنانو چې سکول نه یا ماشومان جنګي په باندې جوړ تاثیر ورځي.
خبر اتر ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدی نم چکلو پختل نغوی مشال لیډو ته ویل چې دې لړ کې بدوی سبال د فاټا سیکټر چارواکو سره او دا غوښتو مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړی.
موږ په خپل ولم هغه ته خپل خبرم رسولې د خپل د پرټیا د بیس نمبر رسولې د همدا سم ملاقاتونه مر سره موږ جرید د خبره باندې به غوښتم کنوینس کوو ته موږ رولینګ پرټیا غلې موږ په خپل زموږ کوم پټا صدر دی هغه سره موږ خبره کړې ده.
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمل توګه ړنګ شوې دي او باقی په جزوی توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی زی خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو وگی دولسنی میں بجے شوی دا شاہین بنیری نا لنڈ خبرونا اورو
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سربېری وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامی اډه کې چودنه شوې ده. د دفاع وزارت زیاتوي چودنه چې علت یې معلوم نه دی تېر شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومتره ساګام میهرا سیمه کې شوې ده. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایټالیا ساحل ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د بالشمین په نوم دغه لرغونی بدګاه د ولسمې صدی سوې په خوښه کې جوړ کړل شوې و. په پام کې دا چې د یوکرين په ختیځ کې د توتريخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د بلاروس د سیاسي مخالفو د ولسمشر انتخاباتو د پخواني کاندید میکالي ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړل.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیری واوري د اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
آج رسپانا خپل درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړه چیلنج شوی وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوی دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوی وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیره کلی کې سیاسي مشر ولې له بده خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکو کې الیکشن شفاف وي او کچا بیا هم داسې کوته او چته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نشي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د هلکې ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیره کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدونې پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنگونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باور کولو په غرض به نړیوالې ورورولې خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکول لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړي شي. ادارې اخیره کلی کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرسته ته دوام ورکړي او په ځانګړي توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د هند او پاکستان د امنیتی صلاحکارانو په کچ د خبرو د لغو کېدو یا د منسوخېدو او رویټرز خبری ایجنسی بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو خارونو کې د موجودیت په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخنده اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لکی د هند او پاکستان د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوی دي چې لډیر وخت راهیسی انتظار کېدو د دغه لپاره ټولې تیاریاں هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند له پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وي چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغه وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلې دي. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنگیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او دغه هیواد د ولس په سر عکس العمل وي کچېرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په خارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برتانیې په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو ته پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د برتانیې او ایران په خپل منځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو تر مخه په داسې حال کې چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو، په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل شو. په دې اړه جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر شکې دوه روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزی بانک سره کار وکړي ترڅو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالی مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزی بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړي. د ویل کده نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي. برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه بل ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې په خوا مثبتې اړیکې درلودي او کولای سي په خواني تجربه پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کال وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلند، سکاټلند او آیرلند په ګډه دی. د ویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوې پړاو به شوي. موږ باید په محتاط توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نور ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سیمبولیک پرانستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبل خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کې دوه مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کې دوه مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دوه سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کیږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړه شي د اقتصاد، حکومتوالۍ او اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. په دې اړه بیا هم د ملالای بشیر رپورټ اورو.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکو کې ترسره کیږي د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونی غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالی ستونزو د افغانستان پر ځان وېسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همدارس د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاري پراختیا او د سیمایز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوي چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هوادونو ته ورکړل شي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپل لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار لپاره راهیسي په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د چینل نیوز ایشیا په پانه ولیکنه وايي په پاکستان کې فعالې نړیواله مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې هغه هیواد حکومت به د سیف د چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل له انیسې اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دغه هواد کې ډېرې غیر سرکاري ادارې ویر لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 روسو کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې لدې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډیر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی.
د پاکستان د 80% نه زیاته آبادی د غربت د کرخینه لاندې ژوند کوي او د هی لپاره د ان جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنی دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډیره زیاته موده کې رسیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو رپورت وایي د اسلام آباد له کچا بادای په زور استل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو یو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې رپورټ تفصیل له منور شاورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دوران ولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسورې لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستاني بولي او شناختی کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خلیلکی چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځنې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایې نیولو هڅه وکړه خو په جمعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایې کور ورنکړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,15,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې خواوشه 10,000 کورونه جوړ کړي، د راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه خای چې د داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلی کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
څوښتا کړشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مګې کې ما ډې کنده ته پور ځان د سيزن ګول ما د ماشومه بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول د ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمېزي همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون یک شنبه د افغانستان پر وړاندې سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول، وویل کچره په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شتناخوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذار دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان نورزي مشال راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، افغانستان، هند او پاکستان له دې بي ثباتي زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه ویني، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزی وویل،
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینی همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي هغه غوښتنې چې په افغانستان کې یې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیرېږي چې په افغانستان کې امن راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
له شمالي وزستانه به کورکل شي خلک چې د خیبر پختونخوا په بنو کې میشتي د خوراکي توکو حکومتي مرستو په ترلاسه کولو کې د ورپی خوستون زله مل شکایت کوي. دوی وای په داسې حال کې چې د کورونا وغړي د هیواد په نور برخو کې مزدوري کوي. د راشن سنټر چارواکي ترې غواړي چې دا غوي اصلي شناختي کارډونه وروړي، کننو راشن ورته نه ورکوي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو راشن سنټر مخه ته په قطار کې ولاړ میوا ګلوای، دوی رونا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورۍ او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلې.
دا مشته مسله جوړه کړې چې په پښټېټ باندې ضلع ته راشن نه ورګای. پنجاب کې څوک کلینډرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدوران نشي پرشولای کې. پنجاب پار سړی ته پاتې چې پولیس تا یو چې کیما تکلیف جوړتای او ضلع ته دا مسله جوړه شوې چې راشن تا خامخار دي درې درې راشن لا یو ته وشته ساوي چې کراچۍ نه په درې درې ریپای بونو غوډای کران شي کړلای.
اتی کولا وای ټوله ورځ په قطار کې تیره کړي او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
کلامو
چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نه وپوښتل، نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم موږ سره خوشحاله نه کوم بیکاز ډېر داسې کیسې مخې ته راغلي دي چې هغه ان ای سی چې دی رو خور یا پلار زوی وي، نو هغه په سبا له پلار راشي چېرې موږ خوب نه دی اغېشته. دا خبرې ډېرې شوې دي. وروریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن لا راځي، هغو مشران چې کمی یا وروریان یا پلاران هغوی مجلس کوي، ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه ان ای سی راغواړو نه هلته د هغوی کار دی نه کېږي. موږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم ته دې شي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دی جاری وساتل شي، چې دا دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک کې دننه او یا د ملک نه بهر تللي، سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د پیښور لنډی اخون احمد په سیمه کې د ټیوبل پایپونه مات شوي چې خلکو ته د اوبو د نشتوالي ستونزه جوړه کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي د اوبو خپل ضرورتونه د کلی د جماعت له ټیوبله پوره کوي. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور رنگ روډ په غاړه د لنډي اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپلوار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولې. اوبه ډکوونکو کې ماشومان، ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځه لس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی موږ ته. بس دا بار نه روډو په لاسګاډو کې روډو ټپکې را ډکو لوخې را ډکو کور ته روډو نو اوبه راځي نه. او بل دا چې پیپونه هم ټول مات را مات یو.
د لنډي اخون احمد یو ځوان اوسیدونکی شبیر حسین وای چې دې اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمېږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نه چې راځي نو بس کله بجلی مزي راځي کله دغه کیږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپکې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پر رواني سختي وي ډیره او په ګنټو کې هم نمبر نه راځي. بس خپل دغه سره کار چلو نور کپڑے مپڑے چې یاد والی په باندې وینځو او نور بس سختي ډیره زیاتره مشران هم نه ولاړ غیلم نمبر خپل ځاني مخکې کو
د حاجی شاید خان په نامه یو زیو سیدون کې وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادي شته او نه یې عام اولس ته کومه ګټه بلکې ګټه به یې سخاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولی نه تبدیلی پدې نه راځي. که یو سړی وی چې ما 500 وټه واخیست ما 500 وټه واخیست دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځان دې خو ګور دیس تبدیلی راولی یو ټ 12 جوړ دی ور سره خوږی بل 12 وباسي دا غو نه نامناسبه خبره ده. مو ترې په برګندی په 2 لارو کې وباسي یو خو ورته ال ډی ترانسفارمر لګي یو بده ټول کم سی کم 300 کورونه 300 کورونه ته فائدہ راشي دي 50 کورونه ته فائدہ ورکي او 300 لنه ورکي.
لدی سیمه د قومي سملې کړې فضل الله وای چې د په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي.
د دې څه دلیل دې کوي نو زهر ورځ سهار خپل ځای روزانه نفس ما د هوا مداخله مد پاره کنه نو دې نه کوم راتلش کوم مسائل چې کنه په وښه هغه په دوه کالو کې نه حل کیږي. مونږ چې سمرا ټوبلونه وګل سمرا ټوبلونه او مونږه د دوه کالو مونږه تیارو مقابلې ته په مقابله کې د رښتې ټوکالو مونږه هغه ته تیارو مونږ سره د حساب کتاب وشي.
د ساينسي او صنعتي ریسرچ لپاره د پاکستان کونسل د رپورت تر مخه د پېښور ښار په زیاتره برخو کې د زړو پېپونو لوجي د اوبو د شتون او د سخلو د اوبو د صفایي ستونزې دي چې له امله یې په ښار کې د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق دي کوم د
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د محصلینو لپاره د هاسټل یا لیلیې ودانۍ جوړه شوې او پرانستې هم شوې ده. ویل شوي چې دغه هاسټل څخه به شاوخوا 1200 طالب علمان ګټه پورته کوي. په دغه اړه رپورټ اورو له جلال آباده د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 100 میلیون ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر صفر ته راښکته شوې وو. د دغه ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمي خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې په کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
نومدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشد.
د ننګرهار پوهنتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدو ځای برابرې په اساسي شکل جوړ شوی دی. یوازې نه مشکل چې هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر د موږ وزیر صاحب ته ویلي والي صاحب ته ویلي موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي ان شاء الله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشې توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبد الله هاشمی چې د لیلی د ودانۍ د چارو یو تن سارون کې دی وایي د لیلی ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسب دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې انشاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقم ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای نه خواسته خپله پکې ملوث شو.
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوي سلور پوړیز ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر